سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله ته راغلست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې د سیلونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، کابل، کاپیسا، پروان، ننګرهار، میدان وردګو، لوګر، خوست، بدخشان، پنجشیر، تخار، بغلان او پکتیا ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې اټکل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې په یو ساعت کې د 580 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان ووژل، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړه. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له دایمي او ځانګړو استازو سره یې ګټورې خبرې کړې دي. میرمن امیری پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنو د معنادارو ګډون پر اهمیت ټینګار وکړ. ټاکل شوې د دوحې درېیمه غونډه د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د متحده عربي اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دي. د متحده عربي اماراتو د خبري اژانس خبر لمخه د ابو ظبي په شاتی مانی کې په پرونی لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمایز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي، ځکه نوموړی د امریکا د ترهګرو او تعقیب ور کسانو په فهرست کې دی. اژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلی دی چې هغه د متحده عربي اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ژمنه وکړه چې د دې هیواد پوځ به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. زلنسکی بیګا په خپله ویډیویي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن ویشتونکو بې پیلوټه الوتکو د کارولو له کبله د اوکراینی ځواکونو ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه چې په روانه جګړه کې دا ثابته شوې چې په خاص ډول بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکی یادونه وکړه چې د بې پیلوټه الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه وویل چې حتی که د ده ګوند د ځواکمن اپوزیسیون پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړي، بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نریندرا مودی پرون د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل دا بریا د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ بریا ده. له جواهر لال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېمې پرله پسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ وخت یې ونیو، تر 640 میلیون ډېرې رایې کارول شوې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې په راپورونو کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شورا اندېښنه ښودلې چې په کابل کې زرګونه هغه کورونه چې طالبان یې ناقانونه بولي ړنګ شوي دي.
اول دغه بل څنګه واغله شمه چې کوم اول کارولې احوال به څه کړو؟ څه په درد مخوري ډوډۍ او بخونه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کورې غړنګ کړ. دې سیمه کې 310 کورونه تخریب شول، ټول در په در شول.
په جرمنی کې د یو افغان پلاس د یو پولیس د وژل کېدو پیښه به په دې هیواد کې د ډیره نورو افغانانو پر ژوند کوم اغیز وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د لومړۍ لوبې ګټلو افغانان څومره خوشاله کړي دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله. که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپله لوبډله حمایه کوو، سپورټوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وایي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې په لویدیځه غاړه کې له 500 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 14 ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 15 سره برابر ده. د خبری مجله احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د چارواکو په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د صفي الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هېڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یوه اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خبره کړي. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې له یک شنبه راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږ زرو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځایه شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستانه د 6 لکو افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شوو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. دې شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځایه شوو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملاً د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لوېدیځ او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه کلونه دغه کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي. د کابل د 8 ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل ښاروالۍ احوال به څه کړو، څه په درد مخوري، ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول، چیرته لاړ شي دا خلک؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده. د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخوا د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لسګونه زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیا نیولو امر یې کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورسته لدی چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو تن پولیس وواژه او څو تنه یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته ستنولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېږي او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې. د دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په دې هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي. د شمیرو له مخې افغانان له سوریایانو او ترکانو وروسته د دې هیواد دریمه لویه ډله کډوال او پناه غوښتونکي جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د جرمني د کورونیو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې له مخې یو کړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچویلا د رويټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو له پروسې د اغېزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. دغې رسنۍ د رويټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یې ټینګار کړی، هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زر وایستل سي. نوموړې زیاته کړې، دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضاو له ډېرېدو سره سوې ده. په ورته وخت کې د جرمني خیال خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیال خیګون مشرانو ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني خیال خیګون په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. دې مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال سوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدي اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه دې هیواد ته یې د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتونکي دي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیزې درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیال خیګون ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. د هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د کرکټ یو شمیر میناوال د کرکټ د نړیوال جام په شل اووریزو سیالیو کې د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي. دوی هیله لري چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم همداراز بریاوې خپلې کړي. په عین حال کې د کرکټ پوهان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وړتیا ستاینه کوي او دا یو ستره لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د شل اووریز نړیوال جام په خپله لومړۍ لوبه کې وبخي. پرون د شل اووریز نړیوال جام په خپله لومړۍ لوبه کې د یوګاندا لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه.
د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا شېبې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بې په ورځ د شل اووریز نړیوال جام په خپله لومړۍ لوبه کې د یوګاندا لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره مخالفې لوبډلې ته 144 منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 50 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته د 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات بدوام لري، تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه. هلته یې پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د اغیزي ویشتنځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډېر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللی. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد ازادي رادیو ته وویل،
یو ځای خیلی خوشی او خرسندی اس وخت کې دا د ډېرې خوښۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپله کړه. دا زموږ لپاره ځانګړې خوښي رابخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې مو له سترګو اوښکې وبهېدې. موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دې په ټولو برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ. کچیر لوبی باید هم منگی بیا هم خپل لوب داده حمایه کوو سپورتوی کچیر بگتی نو بیا در سپورتو لوب ترسان با دیر خوشحاله هم سو او همیشه دی بری دعای کوو انشاءالله خدای دی همیشه بریالی لری.
د کرکټ د چارو پو احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا
ډېره عالي وه او دوی به راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلینډ سره یې کوي په خورا لوړې او مثبتې روحیې میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. انشاءالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسېدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او انشاءالله نړیوال جام به وګټي.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می په ورځ د جوزا په 19 د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو ترسره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې یې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوي، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2010 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی چې تر ټولو ښه پایله یې په 2016 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د منځني ختیځ پر لور. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری په لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 500 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشځایونو کې د ډیری اسرایلیانو لخوا په لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. د غزې په ترانګه کې د روانې جګړې له امله په لویدیځه غاړه کې هم ناامني زیاته شوې او کله ناکله له دې سیمې څخه هم د نښتو راپورونه ورکول کیږي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکا تورک وایي دا د درک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 راهیسې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې تر 500 ډېر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ولکا تورک د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې پر اسرائیلو انتقاد سره وویل، شاوخوا 8 میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي پوځیانو، د دغه هېواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو په لویدیځه غاړه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه پینسو درویش تنه یاد کرده. ده ملگرو ملتونو ده بشری حقونو عالی کمیشنر ولکر ترک ده امویلی پا دی موده که پر لویدی زغاره که دنخطو او یا هم ده فلسطینیانو ده ادعاو لمخی ده اسرائیلو ده اتو پاوجانو پا گردون لشلو دیر اسرائیلیانو جل شوی. ده ولکر ترک پوینا پتی رو اتو میاشتو که پا اسرائیلو او بیا ده غزه تراره غمجنی پیخی بس نوی چی پیش غال شوی لویدی زغاره که هم خلق هر ورز ده بیساری وینه توی ولو سر مخ کیگی. ده فرانسی خبری آژانس ده راپور لمخی اسرائیل پا چتکی سر ده ملگرو ملتونو ده بشری حقونو ده عالی کمیشنر ولکر ترک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په اومه د حماس ډلې بریت اشاره کړي چې له عمله شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي وو. د حماس جنګیالیو 2500 یرغمل هم نیولي وو چې 130 تنه په غزه کې پاتې دي او 140 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرائیلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي ښځې او شماندی. د غزې په ترانګه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرائیلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراری رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شو. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیمان روزل کیږي.
د روزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړ شوي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورک وي، او پلار یې په نشي توکو روږدي وي، او یا هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. د اروزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګلاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې تر څنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړه وي، یعنی پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنی په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولی، څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پکې داخلو چې هغه ماشومان پلارونه یې مایوب وي، داسې مایوب وي چې یو اندام یې کاټ وي، خپل د کوچنیانو روزنه نسي کولی. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارڅه ترتیب موږ ورته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اروزګان ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال یې سرپرستي میندو ته ورلغاړې ده چې هغوی یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي، هغوی هم په ډېر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، وی ویلې چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وژل شوو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغسې یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک ټول د موږ بچیان، موږ به ان شاء الله برابر د نورو د هر چا سره په یو رقم سره به دې روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نخواسته دا فکر ونه کړو، هر څوک مسؤول وي، دغه مسؤول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته ونډه ورکول سوې زیات خوشحاله دي، او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوې ده، وایي زیات خوشحاله دي.
دلته د دا لپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي، یو درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان د لپاره ډېر ښه دغه تعلیم راته کوي، ډېر ځینې خوشحاله یو.
خوشحاله یو چې دلته موږ د روزنتون ته رالیږلې یو، او موږ ته دلته ښه پالنه راکوي، او ښه درسونه راته وایي، دلته ښه ډوډۍ او پالنه راکوي.
که څه هم دلته د احمد الله او بریالي په څیر د 200 ماشومانو ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابد وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغسې مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکی او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو .com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
قدر من اوریدونکو شی به وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د کندهار توت چې د خوان له اړخه ښه نوم لري د ځینو خلکو لپاره ښه عایداتي سرچینه هم ده. د توتانو د موسم له رارسېدو سره سم د کندهار سلګونه اوسیدونکي د توتانو پلورونو ته مخه کوي او خوړلو ته یې د نورو ولایتونو خلک هم ورځي.
فیزالله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپل سیمه کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار ښار کې پر توت پلورونکو پلوري. د ده په خبره د کال په نور وخت کې بیکاره وي، خو د توت په دې موسم کې ورته ښه اقتصادي بوختیا برابره سوې.
د ارغنداب سره دا توت راوړم او دانګي لاندګي ټولومه او د دې په بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابره کړم.
توت یوازنی میوه ده چې د کندهار د ارغنداب او نورو ولسوالیو له باغونو وړیا ترلاسه کیږي، خو ګڼ شمېر ځوانان یې تر راټولولو وروسته په بازار کې پلوري. توت د کال لومړنۍ موسمي میوه ده چې ډېر ښه خوند لري او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په کاروبار بوختي. توت پلورونکي له خپل کاروبار خوښ دي او وایي دا چې بیکاري ده نو د توت پلور هم د دوی لپاره د عایداتو ښه سرچینه ده.
توت و شکر دی ور الحمدلله من دی خوشالی تو خدای د پخواس غنی زونه چې پخوا واغه وس دی به کار برابر دی ور دا توت وړي دا غنده او توت وړي چې کی دا نه په دانه مې وړي دا ته مو سره وړي روزګان دغه د کندهار شاته د موږ غنی سو بیا موږ سره سره مې خسته و موږ مو دی کې لوري پیدا کوي او د دې سره ور کوي دی هم پیدا کوي بکري څو دا ربار کې روانې موږ هم دی مو شو دی
تو کال کال سره یو به ډیر دی جو به یو کال باندې کال توت سی یار مې ودا غسه دی بارسته پیدا منجه سرکار ان شاء الله کاروبار انسان دې خرڅې دې بالا وړي چیرې چمن والا چې غره ته خو پر مېنجې دې کې پر بینه پرې
د توتو د پخېدو سره سم د کندهار وسیدونکي ولسوالۍ ته د توت راوړلو لپاره ځي، خو ځینې بیا په شهر کې پیری. د کنداري توتو د شخوان لقبل یو شمیر ځوانان له هلمند څخه راغلي او د دوی په خبره هر کال د توت خړولو لپاره راځي.
تور ور راغلی د هلمند دی هلمند اوسیدونکي نو دلته راغلی و کندار ته او خاص دغه د پاره چې دا د توتو میله و سس خار خو بارانونه اوس و داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی نو دلته په دا جازه کې لا ښه توت پیدا کېږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسیدونکي نو د هلمند څخه نن راغلو، خاص مو اراده دا وه چې په کندار کې توت وخورو. د کندار توت خو نو بیخي مشهور دی، په نام دی، په دغه باراني موسم کې ماشاءالله په کندار کې ښه توت پیدا کیږي.
توت د کندهار په محدود شمیر ولسوالیو کې پیدا کیږي چې له دې جملې د ارغنداب ولسوالۍ توت تر نورو خوندور بلل کیږي. سپین توت، بیدانه توت، کابلی توت، خالنجی توت او شا توت د توتو د مشهور ډولونو څخه دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړی کیم. موږ دا غواړو چې موږ ته د اوبو یو تضمین برابر شي. موږ ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېره مخامخ ده او هیڅ زراعت موږ په برابر کې پیدا نه کوي. موږ سره د اوبو پر برابر باندې کومکونه وکړي او بیا زموږ د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي هغسې تخمونه موږ ته راکړي. موږ هم ولاکه پوهېږو چې موږ کوم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی خو تخبوت راځي کواسی تا ولری او ماسیسی والا چواسکا سوب لری هغه تور کوي او چنه لری هغه انجینران بس خپلواک نه دي ما خپل خپلوانو تور کوي سو یزم کولری هغه تنور کوي. زما دا خواهش ده د ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک او ټاکی او دلته واسطه ډیره ده انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مسار مسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسیسی والا انجینران ډېر ګران دي. دې خبره کې چې خپل خپلوانو سره کومک کوي غنم هر څه ورکوي نور موادونه او ځمکه څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر چپ شو
زابل ولایت میړی کې نیول د نومي سردار محمد اکیار دغه د دلته مشته خو یو شی نه درا کول سوی نه بار را کول سوی د تخمونو را کول سوی دی یو شی نه درا کول سوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبوندې سخت کمزوري دی په شمسي په سولارانو باندې را کار هغه مو په پمزه کلان دي کمزوري دی نو باغونه مونږ ډیر تږ دي او تخمونو مخمونو نه درا کړی یو شی نه درا کړ
ستاسی پیغام ستاسی